او د خبری مجله وخت شو د خبرونه زحمت شي برده طاهر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې د راډیو لالاري اوریدلی شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبری مجله کې مو په کابل کې د نننی ځانوژونکي برید له جزئیاتو خبرو او په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې له نویو هڅو خو په پیل کې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
سلام. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کابل په پلچرخي سیمه کې نن د نړیوالو ځواکونو پر پوځي کتار یوې ځانوژونکي موټر بم حملې درې بهرني پوځیان ووژل. د سولې د عالي شورا پلاوی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي او اسرائیل وایي چې په اشغال شویو سیمو کې د 1490 یهودي میشتځایونو د جوړولو پلان لري. بشپړ خبرونه. نن د جدي مرغوم شپګمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل څلور دیرشمه کلیزه ده. د 1915 کال د جدي پر شپګمه نیټه د پخوانی شوروي سرو پوځونو د حافظ الله امین رژیم نسکور کړ او د ببرک کارمل په مشرۍ نوی حکومت یې واک ته ورساوه. د جدي له شپګمې څخه هر کال په افغانستان کې د یوې تورې ورځې په نوم یادونه کیږي. د کابل په پلچرخي سیمه کې نن د نړیوالو ځواکونو پر یو پوځي کتار ځانوژونکي موټر بم حمله وشوه. دا برید د کابل د ګمرک دروازې ته نږدې په داسې حال کې وشو چې د نړیوالو ځواکونو پوځي کتار له سیمې د تیرېدو په حال کې و. ناټو په یو بیان کې تایید کړی چې په دې حمله کې درې پوځیان وژل شوي او د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند حشمت ستانګزي وویل چې په پیښه کې شپږ افغانان ټپیان شوي دي. د سیمې یو دوکاندار جمشید خان چې چاودنه یې له نږدې لیدلې وویل
فقط د زمینی امریکایو بود برآمدن د یک موټر کورولا بود کې انفجار
کړ. امریکایان چې راووتل په یو کورولا موټر کې چاودنه وشوه. حالات سخت خراب شول. زه د خطر او تختیدم او دکان می هم خلاص پاتې شو. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په یو بیان کې دا یو موټر بم ځانوژونکي حمله بللې او ادعا یې کړې چې 12 تنه بهرني پوځیان وژلې دي. د سولې د عالي شورا یو پلاوی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه په راتلونکو څو ورځو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړ شي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به په دې غونډه کې له اسلامي هیوادونو غوړي چې د افغانستان د سولې د پروګرام له بریا سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې په بیروت ښار کې نن یوې سختې چاودنې د لبنان د مالیه پخوانی وزیر محمد شطه او لږ تر لږه څلور نور کسان ووژل. ویل شوي چې په دې چاودنه کې له 500 زیات نور کسان ټپیان دي. په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمر خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. موږ په درملتون کې دننه ناستو چې ناڅاپه مو ولیدل شیشې ماتې شوې. یو غږ مو واورید. دا د چاودنې غږ و چې اورېدل کېده. موږ تر هغه انتظار شو چې د چاودنو غږونه ختم شول او بیا بهر ووتو. په ګاونډي هیواد سوریا کې د شخړو له پراخېدو وروسته په لبنان کې هم د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د مصر امنیتي ځواکونه نن په قاهره کې د اخوان المسلمین د ممنوع ګوند له پلویانو سره نښتې وکړې. پولیسو د الازهر پوهنتون پر محصلینو چې د پوځ ضد شعارونه یې ورکول د اوښکې بهونکي ګاز د مرمیو ډزې وکړې. پرون شپه په ورته مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن ووژل شو. د قاهرې له دوو نورو ناحیو څخه هم نن د نښتو راپورونه ورکړل شول. همداراز د سویس کانال په اسماعیلیه ښار کې پولیسو مظاهره چیان تعقیب کړل. د اسرائیلو پوځي راډیو نن خبر ورکړ چې اسرائیل په اشغال شویو سیمو کې د نورو 1490 یهودي میشتځایونو د جوړولو پلان لري. د راډیو وویل چې د استوګنې 600 واحدونه به د بیت المقدس ښار په ختیځ کې په عمدتاً عرب میشته برخه په اوسنیو او پاتې به د لویدیځ غاړې په میشتځایونو کې ورغول شي. یو جګپوړي اسرائیلي مقام د خپل نوم د نه افشا کولو په شرط وویل د اسرائیلو حکومت به د نویو کورونو مزایده او همداراز د فلسطیني بندیانو د یوې بلې ډلې خوشي کېدل د روانې اونۍ په پای کې اعلان کړي. د کلاشنکوف ماشیندار یا ای کی وڅلوه ډیزاینر میخائیل کلاشنکوف نن د روسیې پلازمینې مسکو ته نږدې د میتیشچی ښار په یو پوځي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې چې د مسکو په سانت مایکل کلیسا کې ترسره شول ولسمشر ولادیمیر پوتین او دفاع وزیر سیرګی شویګو هم حاضر وو. کلاشنکوف د تیرې دوشنبه په ورځ د 49 کلونو په عمر مړ شو. د نوموړي د ښخولو په مراسمو کې د دفاع مرستیال وزیر ارکادی باخین کلاشنکوف د روسیې سمبول وباله. د ښخولو له مراسم وروسته د کلاشنکوف د بیلابیلو ډولونو ډزې هم وشوې. ملګرو ملتونو په عراق کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې پر یو کمپ د توغندیو حمله غندلې. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی نیکولای مالدینوف نن د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې د ایراني کډوالو د استوګنې د دې کمپ ساتنه او د برید په اړه چې درې کسان یې ووژل او شاوخوا 50 نور یې ټپیان کړل څېړنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عراق پر حکومت غږ کړی چې د حوریه کمپ د اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. او د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیمشینکو چې په زندان کې ده نن یو ځل بیا په مالیو کې د درغلې د تورنو په وړاندې محاکمې ته لتلو ډاډه وکړه. میرمن تیمشینکو وویل د دې جرمن ډاکټر د محکمې غونډې ته د نه حاضرېدو مشوره ورکړې. تیمشینکو د ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ له سرسختو سیالانو څخه ده چې له واکه د ناوړه استفادې په تور د حبس اوه کلنه دوره تیروي او له نږدې یو کال را په دې خوا د خارکوف ښار په یو روغتون کې تر علاج لاندې ده.
دا سدی رډو ما شمنې خبري مچلا اوري. وړاندې په خبرونه کې واوري چې نن په کابل کې ځان وژون کې برید بهرنیو پوځیانو او ملکی افغانانو ته مرشوب لواړوله. د پیښې یو عیني شاهد وایي
دکان کې ناس یو دم کورلا تیره شو تور کورلا د سوالو تیرو هغه نور زخمیان ملکی هغه امریکایانو هغه شرکت ته خپل ویس.
د افغانستان امنیت ته مو د بریتانیا د لوی درسیز لاندېښنې خبرو او د افغانستان د سرحدي پولیسو له لوی قمندان څخه مو دا پوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې به د پاکستان د پوځ له روانو عملیاتو سره وسلوال افغانستان ته مخه نه کړي.
تګراتک کېدای شي ولې کوم ځایونه چې هغه نه زیات د تردد او د تګراتک امکانات وي هغه ځای کې موږ پوښتنه لرو.
دا به هم په دې خبري مجلې کې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی عربستان ته روان دی او هلته په اسلامي کنفرانس کې ګډون کوي.
په دې مهم اسلامي کانفرنس کې به د افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مخالفین دې ته وهڅوي چې دغه مشکل د جنگ په ځای باندې د تفاهم د لارې حل او فصل کې.
نن د کابل په پولي چرخي سیمه کې ځان وژون کې حمله وشوه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې درې بهرني عسكر وژل شوي دي او شپږ ملکي افغانان ټپیان شوي دي. د پیښې تفصیل د معصوم میوان په راپور کې.
په کابل ولایت کې له څو ورځې نسبتي آرامۍ او قرارۍ وروسته دا ښار یو ځل بیا د جمعې په ورځ د یوې ځان وژون کې حمله شاهد و. په افغانستان کې د ایساف قومندانۍ ویلي چې په دې ځان وژونکو حمله کې درې سرتیري وژل شوي دي. دغه حمله نن ماپښین د کابل جلال آباد پر لوی لاره د څرخی پله په مربوطاتو کې د تیردونکو بهرني ځواکونو د موټرو پر یو کاروان وسوه. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې شپږ تنه افغان ولسي خلک هم ژوبل شوي.
اولی ساعت 1:10 یک موتر مملو از مواد منفجر
نن ماسپخین یو بجا او 10 دقیقه د چاودیدون کوټو کو د یو ډک موټر په واسطه د ایساف د ځواکونو د موټر پر کاروان چې ډیری ټالویان وو حمله وشوه. هغه معلومات چې موږ یې لرو شپږ افغان ولسی خلک په کې ژوبل شوي او د بهرنی ځواکونو د سرګندونو پر اساس درې تنه وژل شوي.
شغلی ظاهر وای ځان وژن کې حمله کوونکې حمله د یو کورلا موټر په واسطه کړې ده. د حمله په سم کې د خلکو کورونه او دوکانونو ته هم زیان رسولی. په سم کې دوه تنو عین شاهدانو د سترګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
دوکان کې ناس یو دم کورلا تیر شو تور کورلا نس خار ته ځان رسو یو دم هغه نووالو ته د سوالو ته هغه نور زخمیان ملکی هغه امریکایانو هغه شرکت ته خپل ویس
دلته درې دلولو دکان دین نه هغه واته کوم هغه کورلا ولا تیرې دل ما صحینه سیادم انفجار شغه کورلا ماشین دی خو ته ولې دخمیان ویسل کانټراکټ تلکسي.
وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د وسلوال طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په ویل ژل خبر پانه کید اکړی چې په دې حمله کې ګنشمیر بهرنی سرتیری وژلی او د هغوی موټر نه ویجاړ کړی دی. په کابل ولایت کې داسې نوژن کې حمله داسې وخت کړی چې د تیر چهارشنبه په ورځ هم په کابل کې د امریکا پر سفارت راکټي حمله وسوه او په همدې ورځ په نادر خان تپه کې د ماینې وچاودنی درې تنه افغان پولیس جوړ کړل.
په کابل کې د پولیس چرخي په سیمه کې موټر بم چاودنی درې بهرني عسكر وشل او شپږ ملکی افغانان ټپیان کړل. د افغانستان امنیت ته د بریتانیا لوی درستیز اندیښنه څرګنده کړې ده. دی وایي هغه سیمې چې د دغه هیواد پوځیانو له طالبانو نیولي، له افغانستانه به د بریتانیایي پوځیانو له بشپړو وتلو وروسته بیرته د طالبانو لاسته ولویشي. د البته دا اندیښنه ده. د بریتانیا لوی درستیز دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړ چې د دغه هیواد پاتې 6000 پوځیان راتلونکی کال له افغانستانه وځي. عصمت ساروان راپور لري.
د بریتانیا د پوځ لوی درسیز جنرال سر پیټر وال د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د افغانستان جګړه به ډیر کلونه نور هم دوام وکړي، مګر دا چې د طالبانو نسبتا منځلاري یا معتدل عناصر سیاسي بهیر ته تیار شي. جنرال پیټر له ټلیګراف رسپانې سره په مرکه کې وویل طالبان به هڅه وکړي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې بریتانوي پوځیان ورڅخه وتلي، او د موسی کلا په شان ځینې سیمې چې بریتانویانو د هغې د تصفیه کولو لپاره جګړه وکړه او تلفات یې ورکړل د دوی لپاره سمبولیک اهمیت لري. د په عین حال کې وویل دا به ډیره بده خبره وي چې طالبان دا سیمې بیرته لاندې کړي. جنرال پیټر دا هم وویل هغه سیمې چې د بریتانیا پوځ په هلمند کې د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې ونیوله، راتلونکی کال له افغانستانه د بریتانوي ځواکونو له بشپړ وتلو سره بیرته د طالبانو لاسته د لویدو له خطر سره مخامخ ده. خو دا وویل چې د افغانستان د امنیت برخلیک په زیاتېدونکي ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، او همدا ځواکونه به وي چې د طالبانو او نورو سخت دریځو مخه نیسي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه پورې ټول ټال 440 بریتانیایي پوځیان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا لوی درسیز سر پیټر خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په لړ کې بریتانیوي پوځیان د سخت کال په مخ کې لري. تاکل شوې ده چې د 2014 کال تر پایه بریتانیا له افغانستانه پاتې 6000 پوځیان وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا لوی درستیز وایي که چیرته د طالبانو معتدل کسان سولې ته تیار نشي، په افغانستان کې شایي جګړې ډېر کلونه دوام وکړي. په یوې خبرتیا پسې مو له طالبانو سره د افغانستان د سولې دالي شورا د سولې له نویو هڅو خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د اسلامي هیوادو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روان دی. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې بل اسلامي هیوادونه وغواړي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره مرسته وکړي. تاکل شوې ده چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه په څو ورځو کې د سعودي عربستان په جدي شرط کې جوړ شي چې د افغانستان په ګډون د 50 اسلامي هیوادو استازي برخه پکې اخلي. د ازادي رادیو خبريال معصوم ایوان له کابل راپور لري.
د سولې د عالي شورا مسولین وایي د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې په څنګ کې به د نړۍ له پیژندل سو دیني عالمانو سره د افغانستان د سولې د بریا په اړه خبرې وکړي. د دې شورا مسولین په دې باور دي چې اسلامي هیوادونه کولای شي د افغان دولت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ښه رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد د جمعې پر ځای ساتي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او سولې راوستلو لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو او مذهبي کړیو سره اړیکې پراخوي.
وختونه خپل د اسلامي مملکو د علماو نه د دینی مرکزونو نه داده چې تاسو د دینی ارشاداتو د لارې اسلامي فتوا د لارې په افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره خپل رول تر سره کړئ، او په دې مهم اسلامي کانفرنس کې به د افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مخالفین د شریر ارشاداتو او اسلامي نصایحو د لارې دې ته وهڅي چې دغه مشکل د جنگ په ځای باندې د مذاکراتو او د تفاهم
شاغلی شاهد وای اسلامي هیوادونو تر دې په خوا ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریا لپاره به همکاري کوي. ټاکل شوی د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه په راتلونکو څو ورځو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړ شي چې له افغانستان سره 50 هیوادونه پکې ګډون کوي. د اسلامي هیوادونو په وروستي کانفرنس کې چې په افریقایي هیواد غانا کې جوړ شوی وو د افغانستان د سولې په اړه څو پریکړې وشوې. په یو پریکړه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان لغړی هیوادونو غوښتنه شوی وو چې د افغانستان د سولې له بهر څخه ملاتړ وکړي. له دې مخکې په کابل کې د دنیا عالمانو نړیوال کانفرنس د روان لمریز کال د تلې په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی و چې د سعودي عربستان، مصر، ترکیه، پاکستان، ایران، اندونیزیا او هند عالمانو پکې ګډون کړی و. پښتنه دا چې اسلامي هیوادونو او کانفرنسونو ته د سولې د عالي شورا د پلاو سفرونه د افغانستان د سولې لپاره ګټور تمام شوی. د سیاسي چارو څیړونکي زبیر شفقي ازادي رادیو ته د دې پښتنې ځواب داسې ورکړ:
تر اوسه پورې متاسفانه نه اسلامي کانفرنس تنظیم، نه اسلامی هیوادونو د افغانستان په لانجه کې لکه څه قسم چې دوی د مسلمانو هیوادونو په حیث دی و مسلمان ورور هیواد د لانجې په حل کې چې دوی مسؤلیت دی هغه مسؤلیت نه دی ادا شوی. یو بل افغان لوري چې په دې برخه کې د اسلامي دنیا سره د خپلو دغو مصیبتونو هغه ښه تشریح او ښه ترجمانی هلته نه ده کړې، تر اوسه پورې متاسفانه په دې برخه کې موږ لاسته راوړنې نه لرو.
افغان حکومتي چارواکي او د سیاسي چارو پوهان باور لري چې سعودي عربستان کولی سي د افغانستان د سولې د بریا او له افغان دولت سره د طالبانو خبرو ته په حاضرولو کې مهم رول ادا کړي. سعودي عربستان که د افغان دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم بلل کیږي، نو نه یوازې چې دا یو لوی اسلامي هیواد دی بلکې د طالبانو اسلامي امارت هم تر ټولو مخکې په رسمیت پیژندلی وو. خو په عمومي توګه افغانان هیله لري چې د اسلامي هیوادونو د عالمانو کوششونه کولی سي د افغانستان د سولې له بهیر سره شمرسته وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په روانه خبری مجله کې وړاندې بیا هم د امنیتی موضوعاتو په اړه تاسو ته مطالب لرو، خو اوس یو تعلیمی مطلب راخلو. پرون په لوګر کې لزرګونو زدهکوونکو د کانکور آزموینه واخیستل شوه، خو ګڼو زدهکوونکو آزادي رادیو ته شکایت کړی دی چې د دوی د امتحان پاڼې له منځه وړل شوي دي. له سیمې د آزادي رادیو خبریال نسیم شفق په ټلیفون را سره دی. شفق صاحب، دغه کیسه څرنګه ده؟
بله، سلام علیکم. کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، نن یو شمېر هغه فارغان چې پرون په لوګر کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه، دوی ازادي راډیو ته تلیفونونه وکړل. هغې ویل چې دوی سلګونه هغه پارچې د نتایجو موندلي چې د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا نوموړي ولایت ته د ازموینې د اخیستلو لپاره ورغلی وو، او دغه پارچې چې کله دوی بېرته کابل ته انتقال کړي دي له کانکور ازموینې څخه وروسته، دا د کابل ښار د قلاچې په سیمه کې یوې ویالې ته یا ګندا نالۍ ته اچولي دي. په عین حال کې په ولسي جرګې کې د لوګر وکیل حاجي اکبر سرجي هم دا خبر تایید کړ. هغې ویل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل هم دا خبر تایید کړ او ویل چې دا کار ګوندې د لوګر د ولایت د خلکو سپکاوی دی. په عین حال کې د لوګر والی نیاز محمد امیری هم څوک مخې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دا خبر رسیدلی او ویل چې دوی په دې سخت خپه دي کچېرې امتحان کې درغلي شوې وه او کچېرې د کانکور ګډونوالو دوی نقل کړی وي، نو باید قرنټین شوي وای، پارچې باید امتحان لغو اعلان شوی وای، او یا هم باید بعد ساتل شوي وای. نه دا چې دا ویالې ته اچول کېږي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش سره هم ما په دې اړه خبرې وکړلې. هغه وویل چې موږ ته هم دوی ته هم دا خبر رسېدلی، هغې ویل چې په اړه یې جدي تحقیقات دوی کوي، که چېرې داسې شوي دي نو دوی به بیا دا چې څه اقدام کوي دا به وروسته اعلان کړي.
شفق صاحب، تاسو معلومات لري چې په دې ازموینه کې څومره زده کوونکو تقریبا برخه اخیستې وه؟
پرون په لوګر کې د کانکور په ازموینه کې نږدې 4000 فارغینو د 12 ټولګیو دوی برخه اخیستې وه، چې په دې کې تر ډېره د روان کال فارغینو له ښوونځیو څخه او یو شمېر متفرقه چې د تېرو کلونو څخه هم پاتې وه هغوی هم په کې برخه اخیستې وه، او په دې کې د 300 په شاوخوا کې نجونې هم چې فارغې شوې وه دوی هم په دغه کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه.
د غوز د کوونکو چې دغه ادعا کړې ده چې د یو شمېر پارچې له منځه وړل شوي دي، او تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا هم دا خبره تایید کړه، او د لوګر د پولیسي جرګې کې د لوګر د استازي په وینا هم، علت دوی ونه وایي چې علت به څه وي؟
کانکور د کمیټې لخوا چې لوګر ته راغلی و دا باید هغه ووایي، که چېرې دوی په همدغه باندې خفه دي ډېر او سخت د لوګر والي په سخته غوسه هم وښوده له ازادي راډیو سره په خبرو کې. دوی وایي که چېرې نقل شوی و که چېرې امتحان کې څه مشکل و د کانکور په ازموینه کې دا باید پارچې قرنټین شوي وای، او یا هم باید امتحان په هماغه لوګر کې لغو اعلان شوي وای، او یا هم دا پارچې وزارت ته د لوړو زده کړو وړل شوي وای، او هلته بیا دوی پرې تصمیم نیولی وای، نه دا چې ویالته یې اچولي وای. دوی ویل چې موږ یې په علت نه پوهېږو، خو د علت به یې ډېر جدي پوښتنه وکړو.
نسیم شفق، مننه. و موریدل چې په لوګر کې یو شمېر محصلین چې د کانکور آزموینه یې ورکړې ده ادعا کوي چې د دوی ځینې پارچې له منځه وړل شوي دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په راتلونکو ورځو کې هم دا قضیه تعقیب کړو، ځکه چې د لوړو چارو د وزارت چارواکو هم دا منلې ده چې دغه خبر تر دوی ورسېدلی دی. موږ به یې تعقیب کړو چې خبره چیرته رسېږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په شمالي وزیرستان کې د پیل شوې عملیاتو په اړه زموږ همکار داود تپان د افغانستان د سرحدي پولیسو له لوی قمندان جنرال ګلنبی احمدزي سره مرکه کړې چې دغه عملیات به په افغان لوري کوم تاثیر پرې باسي کنه. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکو.
کومندان صاحب، په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي له څو ورځو راهیسې، دغه عملیات په افغان لوري څومره تاثیر کولای شي؟ د وسلوالو پر اوختلو کې سیاي وسلوال به دې خواته راوړي، تاسو کوم تدابیر لرئ؟
موږ خو په دوامدار توګه خپل تدابیر لرو، ولی موږ په بیگانه قوتونو باندې تکیه نه لرو. او بیگانه قوتونه چې البته دوی په خپل خاوره کې کوم عملیات ترسره کوي، ګرچې په اصول کې موږ په وار وار پیشنهاد ورته کړی چې دوی باید موږ سره هماهنګ عملیات شروع کړي، یعنی همزمانه په یو وخت کې دواړه طرفه دواړه ملکونه چې تر څو دغه تخریبي عملیات حرکتونه د تخریب کارانو مثلا وجود او یا ورسره مثلا دغه کوم مرکزونه چې اخوا د خط بیرنګ دغه خط نو دغه مرکزونه لمنځل شي، بل متاسفانه دا مانګي کمه ده. خو بیا هم په صورت موږ په خپل سرحداتو کې د خپل خاورې خواته د سرحدي پولیسو په هیڅ موږ خپل امدګي لرو، دوامدار چلري ساته خپل موجودو تجهیزاتو وسلو پرسونل امکاناتو سره موږ د خپل وطن د ساتنې لپاره په دوامدار توګه موږ امدګي لرو.
کمانډان صاحب، دام راته وایي چې وسلوال په سرحدي سیمو کې څنګه دی هغه اوختل راوختل مخنیوي څومره سوي ده؟
خدا خو نو خامخا سرحدات خو د موږ ډېر وجود دی، او بیا په غرنۍ سیمې دي خامخا باز خلاوي بوي تګوراته کېدای شي، ولی کوم ځایونه چې هغه نه زیات د تردد او د تګراته امکانات وي هغه ځای کې موږ پوسټل لرو، مستحکم پرسونل وسلو سره مجهز ټول تجهیزات او پوسټو باندې هم موجود دي، ولی تګراته خامخا د سل په سلو کې موږ نسو یلای چې د نشراتای بلکې راتلای شي، حتی کله د حمایو سره کله د کومکونو سره د مناسباتو سره د مخابره تراوړي، او دا په دوامدار توګه د تاسې ګورې چې په افغانستان کې په داخل د خاورې کې په سرحداتو کې په داخل د خاورې په ولایتونو کې تخریبي عملیات ترسره کیږي. معلومه خبره ده چې دا له سرحدونو راوړي، نو په دې خاطر زه دا ویلای سم چې موږ سرحدونو کې خپل موجوده امکاناتونه یا د موجوده تشکیلاتو په اساس باندې خپل وظایف ترسره کوو، ولی په هر صورت کې سل په سلو کې به دې یقیني نه وي چې دا مطلق بند کړي.
په شمالي وزیرستان کې عملیات په افغان لوري باندې خو به کوم تاثیر نه پرې باسي؟
نه، من نه موږ خپل تدابیر لرو. دا چې هغه عملیات دي په څه عملیات دي، یا مثلا څه لاسته راوړنې هغه د دوی کار ده، هغه نو نه پوهېږي سړی چې دوی په دې کې څه هدف لري. ولې موږ دا په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې د همسایه ملک په هیڅ عملیات باید موږ هماهنګه یا مثلا دواړو خواو ته په یو وخت په همغږي سره عملیات ترسره کړو، تر څو دغه واقعي او تصفیه او یو حالت راشي چې هغه ټولو ته د قبول وړ وي. نو هغه چې دوی عملیات لري هغه په دوی پورې اړه لري، هغه د دوی کار ده. موږ به دې کې څه نه وایو.
افغان لوري خو کوم عملیاتو پلان نه لري؟
نو دا خامخا شته. موږ په زمینی صفحه کې یوازې پر عملیاتونو تنظیمو پلانګذاري روانه ده، انشاءالله دا به نږدې شروع کړي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو د لوی قمندان جنرال ګلنبی احمدزي څرګندونې مو واورېدې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په اړه یې وویل. تر اوسه له دغې قبایلي سیمې د عملیاتو له امله مشکوک تروریستان افغانستان ته په ښکاره نه دي راوښتي. بل لور ته افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا یو مهم غړی په کوټه ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دوی وایي دغه کس د سولو په شاوخوا کې جنګیالي درلودل او د افغانستان په زابل ولایت کې فعالیت کاوه. دغه پیښه به په زابل کې د طالبانو پر هڅو څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په راپور کې اورو.
چارواکي وایي د طالب وسلوالو دغه قمندان او د کوټ شورا مهم غړی مولا نورالله نومیږي، او تیره ورځ د کوټ ښار په پښتون آباد سیمه کې د خپل کور مخې ته ورباندې ډزې شوې دي. دوی وایي مولا نورالله نه یوازې د کوټ شورا غړیتوب درلود، بلکې وایي د لسګونو وسلوالو مشري یې کوله، او د زابل په شنکۍ، سیوري او نوبهار ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو سرتیرو پر ضد د جګړې مشري هم کوله. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي مولا نورالله تیره ورځ د نڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوی او هغوی له سیمې څخه تښتېدلی دي. دی په دې باور دی چې د مولا نورالله له وژل کېدو سره به د زابل په ځینو ولسوالیو کې د دولت پر ضد د طالبانو روانه جګړه کمزورې شي.
د مولانا رولان نمیزی پخوم خودکر کردی در طالبان و یا دقا کماندان دی تقریبا در زفکر کم جا پینگو تشکیتون افر کماندان و در پاکستان که دی و جلسوی دی در نمالی مکسان لخواست خواه نو دا جریان ما رسمی ما سر رسیدل دی پرون ما دقا هم کسیب دا چی چا و جلی دی نم پخبر دی پر مشکلاتو تا پرون و جلسوی دی در دو مستقر توار مال نمالی مکسان لخواست خواه
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کوټه کې د طالبانو ځینې مهم قومندانان په مرموزه توګه وژل شوي او ځینې نور یې په خپله د طالبانو لخوا نیول شوي دي. زیات وخت په کوټه کې هغه طالب قومندانان په همدغسې توګه وژل کیږي چې په افغانستان کې یې له جګړې څخه د لاس اخیستلو او له دولت سره د سولې کولو تابع نیولې وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد بودیجه چې تېره اونۍ مشرانو جرګې تصویب کړې وه توشیح کړه. د امریکا په بودیجه کې څه باندې 1525 میلیارد ډالر پوځي لګښتونو ته بیل شوي چې په هغو کې څه باندې 80 میلیارد ډالر له امریکا د باندې د پوځي چارو لپاره ځانګړي شوي دي چې د دغو پیسو یوه لویه برخه به په افغانستان کې د امریکا پوځي لګښت وي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحدو ایالاتونو بودیجه چې کانګرس تصویب کړې وه د پنجشنبې په ورځ توشیح یا لاسلیک کړه او په دې ډول د دغه هیواد بودیجې قانوني بڼه خپله کړه. اوباما په داسې حال کې دا بودیجه لاسلیک کړه چې په رخصتیو هوایی ته تللی و. د امریکا د ملي امنیت د اختیاراتو د مقررې ستاینه وکړه چې پر اساس یې په تیروریستي فعالیتونو تورن کسان له ګوانتانامو څخه ژر خپلو هیوادونو ته لیږدوي. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس بک مکیون د ګوانتانامو له بندولو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی دی چې خطرناک تیروریستان باید په هوایی هیلو خوشی نه کړی شي. د وویل مخکې تر دې چې موږ په دې اړه پرېکړه وکړو ولسمشر باید موږ ته ووایي چې له خطرناکو تیروریستانو سره چې محاکمه کولی نشو څه ډول چلند وشي. د هغو کسانو په اړه چې د محاکمې وړ دي او خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي کوم سټنډردونه په پام کې نیول کیږي. د هغو تیروریستانو په باب چې تازه نیول کیږي او له هغو سره چې په افغانستان کې بندیان دي څه سلوک کوي. د امریکا په بودیجه کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړې ده د پوځي لګښتونو لپاره 1525 میلیارد او 100 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. همداراز له دې پیسو 80 میلیارد او 100 میلیون ډالر په نړۍ په چیره بیا په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد جګړې ته په پام کې نیول شوی دی. په دې بودیجه کې د امریکا د 2014 میلادي کال 918 میلیارد ډالري مصرف په راتلونکي کال کې 1.02 تریلیون او په 2015 کې 1.04 تریلیون په پام کې نیول شوی دی. همداراز په راتلونکو لسو کلونو کې د امریکا په بودیجه کې 30 میلیارد ډالر کسر کمیږي.
خبری مجله اوري.
نن د جدیش په ژمه ده. لنن څخه څلور دېرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او د وخت رژیم مشر حفیظ الله امینی د کابل په تاجبیک ماڼۍ کې وواژه. د جدې د شپږمې ورځې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې.
تاسو له پیغامونو نه
زمانم رحمت یاسین ده. کله چې روسان په افغانستان باندې تجاوز وکړي په افغانستان باندې ډېرې سختۍ راغلې. ډېر کسان موږ شهیدان ورکړل او روسانو داسې کارونه وکړل چې یعنې هېڅ انسان د بل انسان سره نه کوي.
زمانم احمد حلیم ده. افغانانو که وطن یې پرېښوده او مال یې پرېښوده دغه بدبختګانې د اوس دین دا د مغه سرچینې دي چې د غلطې را رسول او بې اتفاقه یې کړو.
زمانم خیال محمد د کابل اوسېدونکی په خیمو کې مو شپې تېرې کړلې. د پاکستان ډاګونه را باندې آباد شو تر نن ورځې پورې دغه تکلیفونه موږ نه خلاصېږو.
د ازادي راډیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونې مو د جدید شپږمې ورځې په ارتباط اورېدې. دا هغه ورځ ده چې لنن څلور دېرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او د وخت حکومت یې ړنګ کړ او بیا هم پا په د خلق د دیموکراتیک ګوند د مشر حفیظ الله امین حکومت اړنګ کړ او د خلق د دیموکراتیک ګوند د پرچم د څنګه مشر ببرک کارملي واک ته ورسوه. له همدې څرګندونو سره د ازادي رادیو د خبري مجله سره رسیدل. البته په دې خبري مجله کې مهمه موضوع دا و چې نن په کابل کې د پولیس چرخي په سیمه کې چاودنه شوې و چې په کې درې بهراني پوجان وژل شوي وو او شپږ ملکي افغانان هم د دې چاودنې قربانیان وو چې ټپیان شوي دي. له همدې سره د خبري مجله سره ورسیده. سید سمی عباس لطفا